ساعت د ورځې څلور بجې شوې. مخکې تر دې چې تر شنه اسمان لاندې د خپرونې دوهمه برخه پیل کړو چې موضوع یې هم په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د هغو د ودې او پراختیا په لاره کې خنډونه او ستونزې دي، لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
ولسمشر حمید کرزی د سمنګان په مرکز یې پکې نننۍ ځان وژن کې حمله چې په لسګونو کسان پکې شو جلسي او ټپیان دي وغندله. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد سرنیوارځونې ګډه کمیټه وایي چې وروسته له دې به د هغو بهرنیو موسسو جدي څارنه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې لګوي. په تخار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو سلوشل کورنۍ د عامو سیم د چپانه کېدو له امله د خپلو کورنو پرېښول ته اړ شوي. پورا خبرونه ولسمشر حمید کرزی د سمنګان په مرکز یې پکې نننۍ ځان وژن کې حمله چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي وغندله. ارګمانی د ولسمشر کرزی له خوا له خولې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه حمله د هیواد دښمنانو کار دی. دغه حمله د ولسترګي د غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې وسو چې خپل سمنګانی او د سمنګان ولایت ملي امنیت رئیس هم پکې وژل شوی. په شمال کې د پولیسو د درې سعودري پامیر ژوند د قومندانې ویان لال محمد احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې په پیښه کې 22 تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان دي.
زمرګې بریټون کې خپل چاډین کې مواد د احمد خان سمنګانی سره د جوړ پخیلي پر مهال وچول او د احمد خان سمنګانی په ګډون د ملي امنیت رئیس او شل کفنور شهیدان شول او 23 نور ټپیان دي.
بلخوا د ولسمشری مانی لخوا په خبره سوي خبر پانه کې د وژل سو کسانو شمیر او ول سو د ټپیانو شاو خو درڅ لويش یات سوي د پیښې مسولیت تر اوسه چانه دی اخیستیم. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د څارنې ورزونې ګډه کمیټه وایي چې وروسته له دې به د هغو بهرنیو موسسو جدي څارنه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې لګوي. د دې ادارې مشر محمد یاسین عثماني نن په کابل کې د دولت د درې ګونو قواوو له یو شمېر چارواکو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. نوموړي وویل چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو یوازې 40% د افغان حکومت له لارې لګول شوي او نورې ټولې یې خپله مرسته کوونکو ادارو لګولې دي. شاغلی عثماني په داسې حال کې دا خبري وکړي چې د تیر یکشنبې په ورځ د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په تخار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو سلو شل کورنۍ د عامو سیم د چپانه کېدو له امله د خپلو کورنو پرېښولو ته اړ شوي دي. د دریای پنج حوزې رئیس رحمت الله سیفي ازادي راډیو ته وویل چې د سیم څپې له تیرو درو ورځو راهیسې راپورته شوي چې په درقد ولسوالۍ کې شاوخوا سل او په دشت قلا ولسوالۍ کې شل کورنۍ ویجاړ کړي دي. شاغلی سیفي وویل چې د دغو کورنیو خلک د سیم پرېښولو ته اړ شوي، د سیم خلکو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. او د کندهار چارواکي وایي چې د کندهار شهر د 15 امنیتي حوزې امیر نن سهار د وسلوالو کسان لخوا ووژل سو. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې رحمت الله نن سهار له کور دفتر ته روانو چې پر موټر سایکل سپرو دوه کسان ور باندې د څلرمي حوزې په سیمه کې ډزې وکړې. په دې حمله کې یو بل کس جوبل سوی دی. وسلوال طالبانو د کندهار د 15 حوزې د مشر د وژنې مسؤلیت اخیستی دی. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ په خبرونو کې فرشته جلال زیله تاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په قاهره کې له چارواکو سره ګوري. هیلری کلینتن د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ده چې د مصر له نوي ولسمشر محمد مرسي سره به خبري وکړي. میرمن کلینتن به د محمد مرسي سره په څرګندونو کې هڅه کوي چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د 1900 میلادي کال د سولې د معاهدې د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي. دواړه چارواکي به د مصر سره د امریکا د پوځي مرستو مسله هم وڅېړي. د قاهره ښار یو اوسیدونکي نصر رفعت د دغه سفر په رویټرز ته وویل:
هي بالتاكيد زياره مهمه جدا، امريكا عايزه تستطلع
دوی یقینا چې دا سفر ډیر مهم دی. امریکا غواړي د نوي حکومت نظر ورته څرګند شي، ځکه د مصر د منځني ختیځ لسترو هیوادونو دی او په تاریخ کې اول وار دلته اسلام پالي ډلې واکتر رسیدلې. داسې رپورټونه خپاره شوي چې وایي د مصر د سینا په سیمه کې وسلوالو کسانو دوه امریکایي سیلانیان تښتولي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکي د سوریې د ترمیز شارګوټي په 6 کیلومتري کې له هغې سیمې کتنه کوي چې رپورټونه وایي لږتر لږه 200 تنه تیروني د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د سازمان یوې سرچینې ویلي چې د دوی څارونکو پرون سیمې ته تحقیقاتي سفر درلود. پر انټرنیټ خپره شوي عکسونه او ویډیوګانې ملکي خلک څرګندوي چې د پوځي ټانکونو د مرمیو نقشې د ملګرو ملتونو کارکونکو ته ورشي. د دې کلیو خلک تور لګوي چې په دې پیښه کې کارول شوي وسلې او مهمات د روسیې لخوا برابر شوي دي. د رپورټونو پر اساس د ملګرو ملتونو څارونکو د سیمې لپاره دغه سازمان او د عربي ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان ته ویلي چې د بشار الاسد د رژیم وفادارو ځواکونو پر سیمه د حمله لپاره له ټانکونو او هلیکوپټرو څخه کار اخیستی. د امریکایي محکمې د اولغبیګ قادروف په نوم یو اوزبک د جمهور رئیس اوباما د وژلو د دسیسې جوړولو په تور په 15 کاله بند محکوم کړ. اولغبیګ قادروف د فبروري په میاشت کې اقرار کړی و چې پر جمهور رئیس اوباما یې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د ډزو پلان درلود. قادروف وایي چې دا پلان یې په آنلاین یا د انټرنیټ له لارې له یوه سړي سره چې غالباً د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی و جوړ کړی و. چارواکو ویلي دي هغه دوکاندار چې حکومت ته خبر ورکړی و چې قادروف ورڅخه د وسلو اخیستلو هڅه کړې وه. 22 کلن اولغبیګ قادروف په 2009 کال کې د زده کړې په ویزه امریکا ته تللی و. د انګلستان وی قراردادي امنیتی کمپنۍ جی فورست د اولمپیک د مسابقو لپاره د کافي امنیتی کسانو په برابرولو کې د پاتریټ لوب خطر نن معذرت وغوښت. په لندن کې د 2012 کال د اولمپیک لوبو پیل ته یوازې دوی ونی وخت پاتې دی. د جی فورست کمپنۍ نن پای ویلامیه کې ویل چې لژمنې سره سم د کافي امنیتی کارکونکو په برابرولو کې د ناکامۍ په خاطر به لښت لږه و او 1 میلیون ډالر تاوان وکړي. د دغه کمپنۍ لوی مشر نیک بکلز نن سکای نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې وویل او نن د پاریس ښار په زړه کې زرهاو کسان راغونډسوي دي او په فرانسه کې د بستیل دی پوځي رسمي گذشت ترسره کیږي. دغه مراسم په سمبولیک ډول په 1989 میلادي کال کې د بستیل پر زندان د پاریس د خلکو د يرغل او د فرانسې د انقلاب د یاد تازه کول لپاره ترسره کیږي. تل منځنۍ دغه مراسم نن د جمهور رئیس فرانسوا اولاند په مشرۍ ترسره کیږي. د نن په یو سرخلاصي پوځي موټر کې د رسمي گذشت ځای ته ورسید. د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ دروازې نن د خلکو پر مخ پرانیستې دي او جمهور رئیس اولاند به نن وروسته په یوه تفصیلي تلویزیوني مرکه کې څرګندونه وکړي.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا موزه اسمت ساروان او ظریف نظر په دې ترشناس ملاندې پروګرام کې هرکلی کو. په دې سات کې د افغانستان په افغانستان کې په ګوندونو بحث کوو. د افغانستان د عدلي وزارت وایي هغه ګوندونه چې په دغه وزارت کې ثبت او راجستر دي باید لږ تر لږه په 6 ولایتونو کې نمایندګي ولري. د دې وزارت په وینا د وزیرانو شورا په وروستیو کې یوه مقرره تصویب کړه چې پر اساس یې که کوم ګوند په یو کال کې دننه په 6 یا 22 ولایتونو کې نمائندګي جوړ نه کړي ثبت به ترې واخیستل شي. موږ په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې سرتاسری یا لوی بین الافغاني ګوندونه نه رامنځته کیږي. په دې لار کې ستونزې څه دي او خنډونه څه دي؟ د حکومت او همدارس د قوانینو رول په دې برخه کې څه دی؟ په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د سیاسي او حقوقي چارو کارپو شغله عبدالستار سعادت او دغه راست په سټوډیو کې لیکوال او د سیاسي چارو کارپو شغله احسان الله اریانځي چې ورته هرکلی وایي.
مننه کوم. بله البته د سټوډیو پراک بوګیم بهتره چې د لینې تشریف تر معنوز میمان دوه ما در کابل تشریف نمودین. بسیار زیات خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر سیب.
امی سخن اول از شما چی گفتنی دارین در مورد دی مسائلی که ما امروز از شما میخواییم صحبت کنیم؟ شما آغاز کنیم صحبت این مسئله عذاب سیاسی چطور است در افغانستان؟
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت شما همکار محترم تکنیکی و شنونده های محترم رادیو که الحمدلله در افغانستان و در بیرون گپش به میلیون ها میرسه. موضوع بحث بسیار جالب است و انصافا موضوع کلان همه است. من نمی‌فهمم که شما چقدر وقت برای اختصاص دادین و این بر میگرده به دهه دموکراسی در افغانستان و از وقتی که ساختن احزاب یا جریان‌های سیاسی در افغانستان در صدر اجندای روشنفکرای وقت قرار گرفت و احزاب چپی و راستی ساخته شد که در چپی ها مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقریبا درجه اول بود و در راستی ها هم احزاب مثل حزب اسلامی و جمعیت اسلامی. در اون وقت یک سطح از تفاهم و مدنیت در افغانستان شکل گرفته بود که ساختن احزاب ملی و سراسری عملی بود. مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا احزاب راستی جمعیت و حزب اسلامی، اینا واقعا در بسیاری ولسوالی ها و ولایات افغانستان در هر قوم و مذهب اینا نفر داشتن و فعال بودن. پس سانه وقتی که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان مثلا در احزاب راستی، وقتی که در بیرون از کشور بودن این شعبات صورت گرفت، اینا بیشترش علاقمندی های خارجی ها بود. مثلا در مورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این بسیار علاقمندی سیاسیون شوروی وقت بود که مثلا در افغانستان پایگاهی داشته باشه که وقتاً فوق کنه یکی در علیه دیگه بتونن مورد استفاده قرار بتن. تنظیم های جهادی هم که بیرون از افغانستان شکل گرفتن و از ادامه ازم و جریان های اسلامی بودن، اینا هم بیشتر چون رهبریشان، امکاناتشان، وسائلشان، افرادشان، نشراتشان همه در شورای همسایه ایران و پاکستان بودن و از اون خاطر به اساس تقاضایی که در اونجا مطرح بود و چیزی که اونا فکر میکنن که در آینده افغانستان چطور یک نقش قدم داشته باشه، به داخل از یزاب انشابات را آوردن. مثلا یک حزب اسلامی به 7 و 8 شاخه در ایران تبدیل شد و در پاکستان و در ایران هم تا به 72 حزب خرد و کوچک ساخته شده بود و بیشتر میخواستن که مثلا بزرگایی که در قم بودن یا در سیاست ایران بودن یا در استخبارات یا در نظام، اینا میخواستن که گروه پکای داشته باشه که داینده افغانستان باز بتونن مثل دانه های سطرنج اینا رو پس و پیش کنن. وقتی که میایم به شرایط حاضر، جیرانه که در بن اتفاق افتاد بعد از فروپاشی نظام طالبا و در اونجا یک عده اشخاص از تنظیم های جهادی و از گروه روم به قدرت رسیدن، اینا فورا خواستن که به ساختن احزاب بپردازن تا که بر خود پایگاه ایجاد کنن، یک قوت بر خود ایجاد کنن. بعد از که قانون احزاب ساخته شد، قانون احزاب اول که به مانند سال 2003 و 2004 بود، اینا شرایط بر ساختن احزاب سیاسی بسیار ساده ساخته بودن. شما فقط 700 نفر پیدا میکردین، میاردین در وزارت عدلیه و چند نفر به نام رهبر و کلان او را ثبت میکردن. در تجدید نظر به این قانون، این را به 10,000 بالا بردن. در به حساب قانون اول بیش از 130 حزب در افغانستان رایستر شده بود و به اساس قانون دوم و تجدید نظر شده تا بالا بیش از 38 حزب رایستر شده. اما هنوز هم شرایط بسیار سهل است برای ساختن حزب. مثلا در افغانستان که سیستم ثبت وجود نداره، آیدی منظم و تذکره و پاسپورت بشه همه نیست.
اما غیر از چی پی انتخاباتی که یه وکیل مثلا لزر کارت پیدا کیوی لیکن بیا چلور رای نسی تر لسه کولی.
تذکره شه مغا لزر در تو حزبون در ثبتول در پاره دادلی پر وزارت ثبت.
سوال داره. تاسو ویل چه تیرو کلونو که افغانی گندونه یا پا ایران و پاکستان که جور شول او یا که پا داخل که هم ول او سرتاسری ول دی بحرانیانو دی مداخلی پا نتیجه که پا قومی و سمتی بنیادونو بانی وو بیشل شول، لیکن پا ورستوی لستو کلونو که ولی یا و دستی گوند رامنس رنشو چه اقا سرتاسری وی پا یو خاص قوم و سمت پوری مربوط نوی؟
دو دلیل زما بخیال. یو دا چې خپل د عذاب و قانون د ګوندونو جوړول لپاره د شرایط رسانه کې خودل داسې یو لوی چوکاټ ورته جوړ نه کړ چې تاسو مثلا قومي حزب ما جوړوئ، مذهبي ما جوړوئ، شرایط ورته وضع نه کړل. که وضع شول هغه په افغانستان کې متاسفانه چون قانون تطبیق رو ډېر کمزوری ده، هغه تطبیق نه شول او ډېری حزبونه چې اوس موږ په فعلي افغانستان کې ګورو هغه عملا قومي حزبونه. بله معذرت دا وه چې په افغانستان کې د ټاکنو په قانون کې د احزابو په حساب راګیری نشته. هلته د افرادو په حساب باندې رای ورکول کیږي او معمولا هغه افراد چې په تیرو لسو کالو کې د امکاناتو خاوندان شوي دي دوی کولی شي چې څه خلک لابیګری د لار نه ځان باندې راټول کړي او رایه واخلي. که چیرته د ټاکنو په قانون کې احزابو ته ونډه ورکړل شوي وای نو به د سیاسي ګوندونو په ځان باندې یو فشار لیده چې د آینده انتخاباتو په برخه کې د ښه موقف د نیولو په خاطر باندې خپل تعداد زیات کړی وای، خپله تګلاره یې روښانه کړې وای، خپل مشران یې هڅولي وای چې ډېر کار کړی وای، خپل کادرونه یې کار ته هڅولي وای، خپرونې یې درلودې، مظاهرې یې درلودې، نمایشات یې درلودې چې خلک پرې راټول شوي وای. چون په انتخاباتو کې د احزابو ونډه ډېره کمزورې ده، په دې خاطر باندې حزبونه واړه پاتې شوي. او بل څه فکر کوم چې هماغه بیروني عنصر اوس هم اساسي عنصر.
او څه فکر کوي چې د خلکو علاقه مندي هم رول لري؟ خلک هم ډېره علاقه نه لري چې په ګوند کې وي، ځکه چې تاسو ویل چې کله چې انتخابات نه وي په ګوندي بنیاد باندې، نو د ګوند رول اصلا د خلکو لپاره د سوال وړ دی چې څه رول لري.
څاروان صاحب، زه چون په افغانستان کې پاتې شوی یم د ټولو کالونو کې، دې خبره سره ډېر زیات موافق یم چې واقعا په سیاسي حزبونو باندې خلکو اعتماد کمزوری دی، ځکه که موږ کوم چپي حزبونه درلودل هغه څه چې خلکو ته ویلي وو پس هغو چپیانو واک ته ورسېدل هغه څه ونه کړل. او دا تنظیمونه هم چې په ایران او پاکستان کې فعال وو، د افغانستان خلک جهاد ته رابلل او د لکونو ځوانانو د وینو په قیمت باندې شوروي ته تماتې ورکړه او هغه نظام نسکور شو، جهاد بریالیتوب ته ورسېد. خو دا حزبونه بیا لکه څنګه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وه او دنیا ته یې وعده ورکړې وه په هغه باندې وفا ونه کړه. دوی په قومي ډله تنظیم شول، په مذهبي ډله تنظیم شول، دوی د واک د نیولو لپاره جګړې وکړې، یوه ډېره خونړۍ جګړه رهبري کړه چې په هغې کې په زرګونو خلک ووژل شول، ښارونه وران شول، د افغانستان مشکلات نور پسې ډېر شول، مهاجرتونه نور پسې زیات شول، ځکه خلک په حزبونو باندې ډېر باور نه کوي.
دلته د عدلیې د وزارت نوې مقرره ده، په دې کې وایي ستاس په نظر دا څومره کافی ده د سرتاسري او بین الافغاني ګوندونو لپاره؟ د نوي قانون مطابق هر نوی جوړیدونکی ګوند باید لږ تر لږه لس زره غړي ولري. د هغوی د تذکیرو له کاپي سره باید دا وړاندې شي. دا غړي باید د ټول افغانستان او څو قومونو څخه وي. د ګوند د مؤسسانو غړي باید لږ تر لږه 22 تنه له 22 ولایتونو څخه وي. دا هغه معیارونه دي چې په دې نوي قانون کې په نظر کې نیول شوي دي. په پخواني قانون کې که هرچا کول شو چې د وسو لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه غړو تایید تر لاسه کړي، ستاسو په نظر دغه شرایط چې نوی ورته شي دي چې په 22 ولایتونو کې باید د مؤسسانو غړي وي او د هر د مختلفو قومونو استازي په مؤسسانو کې شامل وي او یا لزره غړي ولري، دا به څومره کومک وکړي؟
څاروان سه په اوسنی افغانستان کې موږ د قوانینو د لارو برخه کې مشکل نه لرو. موږ یو ښه اساسي قانون لرو، او د ګوندونو قانون او د لوړو تعلیماتو قانون او د مالیاتو قانون او نور مسایل. اما اساسي مشکل دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د قانون تطبیقول روحیه ډېره کمزورې ده. نه چارواکي د قانون تطبیق سره علاقه نیسي، نه د ګوندونو مشران، مخصوصا هغه ګوندونو چې په پخواني جهاد کې برخه درلوده او په اوسني واک کې مستقیما داخل خلک دي، دوی په افغانستان کې ځان د قانون لوړ بولي، دوی ځان مستثنا بولي. او زما باور نه دی چې دغه ښه مواد چې په قانون کې لیکل شوي دا به عملي شي. ډېر موږ هغه حزبونه چې اوس په افغانستان کې لرو او نسبتا فعال حزبونه دي، مثلا ځینو مخلم د محقق صاحب نوم، حزب اسلامي مردم افغانستان، دا واقعا یو قومي ګوند دی په ټول افغانستان کې، نه شاید په یو پنځه شپږو ولایتونو کې دوی نفوس ولري. یعنی ډېره ښه خبره ده چې هاته دغه حزبونه د خپلې وړې فکري پوستې نه راووزي، دوی په سراسري او ملي او لویو مسؤولو ګوندونو بدل شي او ځانونه د افغانستان د ټولو خلکو بچیانو وبولي او استازي وبولي او خدمتګار وبولي، دا به ښه خبره وي. خو زما باور دا دی چې چون په افغانستان کې د قانون تطبیق رویه ډېره کمزورې ده، دا مواد به ډېر عملي نه وي.
خب چند شنونده هم بیریم پسان بخلم
بله
شنونده عزیز، بله بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای ظریف نظر، اسما ساروان، مهمانان محترم و همه شنونده های عزیز.
سلامت
باشید. بله بفرمایید.
ببینید امروز افغانستان که البته راجع به مورد موضوع بحث البته من یک نظر یک پرسش دارم. شما ببینید امروز متاسفانه افغانستان که ویران و تباه شدن توسط همین احزاب و قوم ها و قوم پرست ها شدن. ببینید معلومیت جنگ و هزار نه هزار در بین افغان ها با وجود آورد. امروز امریکا ببینید با مساحت بزرگ و نفوس بیشتر که دارد دارای دو حزب می باشد که هر دوی آنها با هم متحدند، ولی متاسفانه در افغانستان امروز بیش از 100 چند حزب وجود دارد که عمل آنها با سود و نفع خود و منافع شخصی خود روان هستند. امروز که افغانستان آرام و عرفانه می شود به همین سبب احزاب مختلف است. ما شما آقای نظر گفتید که احزاب چرا احزاب بین لبنانی نمی شوند. اینجا مسائل قومی نژادی و سمتی وجود دارد. این احزاب بین لبنانی می شود. خدا کند که وزارت محترم عدلیه تمام احزاب را از بین ببرد، زیرا که به نفع افغانستان هرگز نبوده است. پرسش من از آقای سعادت این است که چرا افغانستان را
متاسفانه چه دی
صدا یک تلفن دیگه هم در خط است. بله شنونده عزیز بفرمایید. هم قطع شد. همچنان آقای سعادت هم تشریف آوردن در سری کال برازنام خوش آمدید میگوییم. سروان صاحب من فکر میکنم که انتقادات به قدر کافی موجود است و کل مشکلات میفهمه. این راه های حل چی است؟ سر راه های حل یک ذره زیادتر صحبت شوه. اگر به تاریخ عذاب داخل شویم مشکلات بسیار زیاد است، مخصوصا در مسئله چپ. ما کمک گفتنی دارم امی مسئله چپ که یاد میشه اصلا در افغانستان چپ بیخی بدنام شده و فکر میکنم چپ یعنی بی خدایی کافری و تگپاز، در حال که اتن نیسته چپ. یعنی سوسیال دموکراسی غرب اگر ما ببینیم در جرمنی دیگر ها اینا بیس بسلا متعداب مردمی دارن که سیاستشان بساسه ایست که به مردم چطور مثلا کمک کنن. مثلا ماش هم میگن ما گارانتی میکنیم اگر کسی بیکار ماند ما ماش میتیم، و اگر کسی که مثلا طفل تولد میشه به دنیا بر از از مواغازش برش پیسه میتن. مثلا این تا سیاست ها دارن، این به هیچ ارتباط به بی خدایی یا با خدایی ندارن. این در افغانستان این هم بدنام کردن. به نظر من فکر میکنم که یک آگاهی کامل در افغانستان موجود نیست. این تلویزیون ها، شما از تلویزیون ها تجربه دارن، اینا معلومات داده نمیتونن به مردم. از این خاطر کسایی که معلومات نداشته باشن برای چپ میرن. نه از اون خاطر از آقای سعادت یک کمه که
بله ساده سب دیم که پدیم خبری که اول دیده ساده سب زیم دی شاغلی بباشه دی آریانزی سب نظرم وارو دی ساده سب نظرم وارو چه دوی سوایی چه ولی پا افغانستان که سرتاسری و بین الافغانی گندونه نجوری چه
عذاب ملی موجود نیست. بله
زم سلام کنم طولو تا زم بخنه گوارم دلار دی بندخ لامل نوخت ورسیدم. زه خپل د آریانزی صاحب خبره مې تعقیب کړې په دې موټر کې. البته کافی دلایل په دې اړه درلودل. البته هماغه رقم چې دوی ویل په یوې ټولنه کې د حزب مفکوره هماغه رقم چې د حزب تعریف دی، یعنی د حقیقي اشخاصو سازمان شوې ډله چې د قانون د احکامو سره سم د سیاسي موخو ته د رسېدو لپاره فعالیت کوي. اوس البته فعالیت په ملي یا محلي سطح باندې د افغانستان په قوانینو کې تعریف شوی وي. هغه دیموکراسي لسیزه چې مخکې په باندې بحث شو، په هغه کې مخکې له دې نه چې د احزابو قانون جوړ شي، د احزابو د فعالیت لپاره کومه قاعده رامنځته شي، په هغه وخت کې محدودیتونه لاو، یعنی مخکې د دیموکراسۍ د لسیزې نه سي انجمنو په نامه او په بیلابیلو ټولنو په نامه باندې هغه سیاسي افکار رامنځته شول، او د یو قانون د نشتوالي له امله چې په هغه کې د احزابو امتیازونه معلوم وای، مکلفیتونه معلوم وای، د هغوی لپاره مجازات وای د سرغړونو په صورت کې، دا شینه وو هماغه وخت و چې د دغه بې سرپوخي یا بې قاعدګۍ له امله په ځای دې چې د په ملي سطح باندې احزاب رامنځته شوی وی د ملي ارمانونو سره، د ملي مرام سره، او د ملي اساسنامې او یو پلان او پروګرام سره دوی ډیر د ایدیالوژیکو مسایلو ته مخه کړله چې فراملي مسایل وو، یعنی تر دې چې د افغانستان په ملي منافعو کې یا په سیاسي مرزونو کې محدود شوی وی. اهداف داسې خیالي او ارماني وو چې تا هغه فلسفې په خپله
وجود او تطبیق مشکل لکه د کمونیزم ګوند چې هغه وخت کې په قوت کې رامنځته شو، دی هغوی ټول اهداف د کمونیزم مسله چې وه هلته خو نو هماغه د ګلوبلایزیشن مسله وه، یعنی هېڅ سیاسي مرزونه په کې مطرح نه وو، د هغوی په پروګرام کې فکر څه کېده، د ایډیولوژي په اړه فکر کېده. همدغسې بیا د اخوانیانو مسله هم کوه، اخوانیت هم هماغه اسلامي ګلوبلایزیشن و یا نړیوال کېدلو د هماغه د اسلام په حدودو کې چې هغه هم د افغانستان لپاره کوم پروګرام نه درلوده، دا خپل سبب د دې کېده. همدغه ایډیولوژي ګانې چې دوی خپله دننه ارمان نه لري، هدف نه لري، او دوی دغه د ملي مسایلو سره په یوه فاصله کې رامنځته شي. که څه په هغه وخت کې آرنجي صاحب هم اشاره وکړله، هغه احزاب تر ډېره ځایه بیا داسې قومي و ژبنیو مسایلو باندې ولاړ احزاب نه و، که څه په ځینو مواردو کې و، لکه د خلقو پرچم د ګوندونو اختلاف هغه اساس و بنسټ یې ژبیزو قومي مسایلو جوړو، مګر په مجموع کې دا مسله نه وه. یا مثال د جمعیت و د حزب اسلامي و د ځینې نورو احزابو مسله چې وه، هلته هم د یو قوم رنګ به په یو حزب کې ډېر، یعنی افغانستان په مجموع کې له بده مرغه له دې چې دغه د ملت جوړونې بستر په دغه شکل باندې چې دا مسله مطلق حل شوې وای، دا حل شوې نه وای. یعنی کله چې ګوندونه رامنځته شو، متاسفانه یا ډېرې پراخې ایډیالوژي ګانې په عین حال کې ډېر تنګ کپسولونه وو چې د دوی افکار به پکې، نو دغه یو
تشکر. آریان جی صاحب، راه های حل گفتیم چیست این مسئله احزاب؟ دیگه دنیا از خود یک مکانیزم دارن، دو نوع یا سه نوع کنترل میشن، مثلا از طریق مطبوعات کنترل میشن که در مطبوعات سوالات تر میشن مردمی ها را چیمون، یا از طریق قانون، مثلا قانون گذاشته میشه که شما باید در سال یک دفعه حداقل یک مجلس عمومی داشته باشین، سرتاسری داشته باشین، کنفرانس ها بگذارن، یا در دو سال باید انتخابات داخلی داشته باشین، مچم رهبرایتان اینی تحصیلات داشته باشه، یا ایت داشته باشه، از مردم نظر خواسته میشه که رهبر چی از چی گپاست. نه این گپا بله، باز مثلا منابع پولیشان باید واضح باشه و به مردم باید حساب بدن که اینقدر پیسه ما از اینجا گرفتیم، از اینجا مثلا بر ایگپا. از این خاطر یک مکانیزم کنترل از، یعنی از طرف مردم کنترل میشه، از طرف قانون کنترل میشه، از طرف مطبوعات کنترل میشه، یا چیزهای دیگه هم هست. این چیزهای هیچ کدومش در افغانستان نمیشه میراثی وریش. مثلا یک حزب که 30 سال پیش یا 40 سال پیش هم که همون رهبر است، هنوز همون رهبر است. یا مسئله قومی را ما شما یاد میکنیم، از اون خاطر اینا به
جای قومی و میراثی
و گپاز، از اون خاطر چی باید شوه؟ انتقاد خو بسیار از کل منطقات داریم. آقای نیازی هم گفتن که جواب دادن، چیزا را پرسان کردن. سیب چی میگین؟ نظر شما چه چیست راه حل؟
من فکر میکنم جناب آقای نظر که ما یک کشور عقب مانده جنگ زده هستیم.
بله،
مشکلات که 35 سال جامعه افغانستان رنج داده و هنوز متاسفانه جریان دارم، امکانات تطبیق قانون از ما یا کاملا سلب ساخته یا مشکلات بسیار داریم. از او خاطر امور رقمی که قوانین و مقررات و اصول و همین چوکات هایی که در دنیا هست در افغانستان با آسانی تطبیق نمیشه، در مورد احزاب هم فکر میکنم که ما بسیار وقت لازم داریم که یک بار از افغانستان جنگ زده نارام عقب مانده کمک بیشتر بخزیم. باز او وقت شرایط فراهم شوه که هم مردم امکان قضاوت داشته باشه و از این حق خود استفاده بکنن، هم اونایی که در رأس قرار دارن و قانون باید تطبیق بکنن مریض اجرا بسازه، اونا در حد از اداره برسن.
اینجا روبروی شدیم، خوب میشه که زیادتر آدم گپ بزنه، خوش میشیم که میمانان ما در اینجا باشه. منطقه همی سر راه های حل همی که همی چیزهایی که ما شما گفتیم زیادتر به مردم تکیه میکنه، منطقه مردم هیچ رول نداره سر از همی رهبرهای خود. همی فکتور از این که مردم بتانه به این مسائل مداخله بکنه، این چطور ایجاد بکنیم؟ یعنی مردم اصل است نه، اما در هیچ جای مردم نیست. یعنی هر کس که پیسه داره، یعنی سیستم احزاب هم با شما بسیار ادبی میذاریم مطبوعاتی، یعنی سیستم مافیایی شده
کاملا.
یعنی هر کس او رو آقای کرزی گفت، اینم با جرات میگیم هر کس که تفنگ داشت و نمو حیثیت هم داره، رهبر هم از گپات. یک آدم بیچاره که هر چقدر عقل هم داشت تا سلاح نداشت، از قصه از یک پول یک شانزه ای میگن چی میگن تو گپات
شانزه.
از این خاطر چطور میشه؟
ما از این خاطر هست که وقت به کار است که ما این لازمی شرایط برای این شرایط بهتر قرار بگیریم. هنوز واقعا زمینه تطبیق قانون در افغانستان بسیار ضعیف است و این متاسفانه به قول آقای کرزی از کسای آغاز میشه که دور آقای کرزی قرار داره، از معاونینش، از مشاورینش، از وزرایش، از والیا، از قماندانا. اینا تمام امکانات سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی و همه چیز در افغانستان در انحصار خود آوردن. مثلا رسانه ها بسیارش در افغانستان واقعا رسانه های آزاد نیست. رسانه های اینجوییس و رسانه های سیاسی است که به احزاب تعلق دارد. خود احزاب سیاسی هم بسیارش برخواسته از یک پایگاه اجتماعی داخلی ما نیست. به اساس پروژه و به اساس ضرورت های کشورهای همسایه و بیرونی شکل گرفته. تا وقتی که مردم امکانات اعمال تقاضای خود خواسته های خود پیدا میکنه ما با وقت ضرورت داره.
بله از سعادت صاحبم پرسیدم که دقیق نیارن سعادت صاحبم یعنی رول مردم در افغانستان در هر ساعت گم است، یعنی هیچ احساس نمیشونه، زور هم ندارن، تفنگ هم ندارن، واره هیچ کس گوش هم نمیکنن. چطور رو میتونیم ما بسلا